بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ و ساعت خپرونې سره زه الیاس خرابیدي ستاسو درنه حضور ته حاضر سوی یم. نن د شنبه ورځ د 1404 لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 19 ده، چې د 1444 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 23 سره سمون خوري. نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د اروپایانو په دوه ګونی کړچار د هندوستان د سختو نیوکو لاملونه وڅېړو. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان او ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به هم د رڼا د سرچینې په معنوي خپرونه کې درته قرآن شریف د ځینو آیاتونو شأن نزول وڅېړو، او په پای کې به هم د تلپاتې وجمې خپرونه واورئ، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto9news@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی، چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: ایران د اروپا د ګواښونو په وړاندې له NPT څخه د وتلو او د یورانیمو د لا زیاتې بدعینې په هکله خبرداری ورکړ. د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګریو ګډه آزاده سیمه په کار پیل کړي. اسرائیل رژیم د غزې د خلکو د ایستلو لپاره له ایتیوپیا، اندونیزیا او لیبیا سره خبرې پیل کړي، او د سوریې په لسویدا کې د وروستۍ نښتو په خاطر 2500 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت په پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون ویاند ابراهیم رضایی د فرانسې، جرمنی او انګلیس لخوا د معاشي میکانیزم او د امنیت شورا د بندیزونو د فعاله کېدو د ګواښ په اړه تسلیم ته وویل. اروپایي هیوادونو له هغه وخته چې امریکا له برجام ایټمي هوکړې څخه وتلي هیڅ ډول خپلواکه اراده نه ده ښودلې، او په ځانګړي ډول د ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال یې بشپړه انفعالي چلند درلودلی دی. هغه د انسټکس مالی میکانیزم د ناکامۍ او د امریکا له وتلو وروسته د اروپا د نه ملاتړ یادونه وکړه. ویې ویل تیری تجربې ښیي چې له اروپا سره مذاکرات چندان ګټه نه لري، ځکه هغوی عملا د امریکا له بندیزونو سره بشپړه همغږي درلوده. رضایي ویل حتی که د معاشي میکانیزم رسما هم فعال سي، د بندیزونو په وضعیت کې به کوم بنیادي بدلون رانسي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت هم دا اوس هم د سختو نړیوالو بندیزونو تر فشار لاندې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت او د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون ویاند د ځینو لورو د ګواښونو په اړه چې ګواکي که د ایران په خلاف د امنیت شورا بندیزونه بیرته فعاله کوي، وویل د ایران اسلامي جمهوریت له پخوا هم له غلیمانه ګواښونو او اقداماتو سره مخ و، او د سختو فشارونو د مقابلې تجربه لري. نوموړی وویل د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا ټولې خپلې ستراتیژیکې وسیلې نه دي کارولي، او که اړتیا وي ګڼ مهم او کارنده انتخابونه درلودای سي. رضایي څرګنده کړه ایران تر اوسه یوازې د الحاقي پروتوکول عملي بهیر ځنډولی دی، او لا هم د NPT غړی پاتې دی، خو که د اروپایانو فشارونه دوام پیدا کړي، له دې تړون څخه وتل د یورانیمو د غنی سازۍ کچه، یعنی د بډاینې کچه تر 60% هم زیاته الوړول، د پرمختللو سنترفیوژونو تولید او صادرات او همداراز د لا پراخو اټومي همکاریو پیلول به د ایران په غبرګونیزو اقداماتو کې شامل وي. هغه په پای کې ټینګار وکړ لویدیز باید پوه سي چې د ایران پر ضد د هر ډول نوي فشار هڅه به له پرېکنده درانده او پښیمانه کوونکي اغبرګون سره مخ سي. همغه سي چې د رواني 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د ایران اسلامي جمهوریت اغبرګون د دشمنانو لپاره د عبرت درس وګرځېدی. د خراسان رضوي والی غلام حسین مظفری په مشهد کې د افغانستان د سرپرست حکومت قنصل جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوغارون ګډ آزاد زون د پیلول د کار د پیلول اعلان وکړ. هغه ټینګار وکړ چې دا یو مهم اقتصادي فرصت دی چې د دواړو وادون ترمنځ به په سوداګرۍ کې توازن رامنځته کړي. هغه ویل چې دا وړاندیز په ایران کې د سرپرست حکومت والی ته وړاندې شوی تر څو د سیمه په ګډه اداره کړي او د هغې داخلي پولي لمنځه یوسي. د خراسان رضوي والی ویل چې په دې حالت کې د دواړو وادونو سوداګر کولای سي په دې سیمه کې فعالیت وکړي او د دې لارې نورو هیوادونو ته صادرات وکړي. دا سیمه به په وچه سیمه کې د بندر په څیر وي او د زرګونو خلکو د کار کولو وړتیا ولري. هغه ټینګار وکړ ایران او افغانستان باید خپل اقتصادي همکاري پراخ کړي. د ستونزو حل د ګډو اقتصادي فعالیتونو پراختیا ده. مخکې ایرانی چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د ډیرو ظرفیتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی و او ویلي وو چې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ډیری بېخبینایي پروژې روانې دي. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اعلان له مخې په تیر کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 3.3 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. له دې جملې څخه 3.3 میلیارد ډالر له ایران څخه واردات وو او د افغانستان د صادراتو اندازه 55 میلیون ډالر اټکل سی وه. په دې سوداګریزو تبادلو کې افغانستان تیر کال له ایران د غیر تیلي توکو لپاره 5م لوی مزل ګڼل کیږي. ویل کیږي چې ایران د افغانستان د صادراتو اندازه د تیر په پرتله د پام وړ وده کړې او لا هم مخ په زیاتېدو ده او دې کار د دې صادراتو د ودې لپاره هیله پیدا کړې ده. بل خبر دا چې زموږ خبریال په کورنر ولایت کې د سختو اقتصادي حالاتو په کله یو راپور چمتو کړی دی. راځي چې په ګډه ورته ورسو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ وسانتي او بی برخې دي. چارواکي وایي د سرکانو په ګډون د دې ولایت په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د رغونیزو پروژو د پیل تابع کړی ده. سرکانو د کونړ ولایت هغه ولسوالۍ ده چې مرکز اسداباد ته څیرمه د ډیورنډ پر پوله پرته او دغلته خواوشه 2 لسیزې د امریکایي ځواکونو ستره پوځي هډه هم موجوده وه. خو د امریکایانو تر وتلو وروسته د دې سیمو اوسیدونکو ته یوازې ولږه تنده، بیکاري، وچکالي، بیکوري، جګړې او نورې بلا ستونزې پاتې شوې چې تر اوسه ورسره لاس او ګرېوان دي. سیمو سیدونکو وای سرکونه خامه پاتې دي، روغتونونه او خونځې نه لري او کرنیز سیستم هم د وبخوار لپاره د منظم سیستم د نشټو نامله په نشټ حساب دی.
لارې مشکلات خو ډیر زیات دي، ځکه چې موږ د گاډي چیزی خواران چې موټر سایکل والا ورشي کنه نو هغه موټر سایکل والا به یو درې یا به د گاډي والا شاړي ته وځي یا کس به وځي نو مشکل به حل کیږي. او بیا به په ریواس باندې که دواړه گاډي راشي په ریواس به یو به ډیر ریواس کوي نو پاغزه کې به مشکل به حل کیږي. نو او تاسو خپل مولي دل چې دویم گاډی کې تیرې دي نه شي زمنګ خپل او دا خوړو نه دي د پلون تم ضرورت دی، ځکه چې دا خوړو نه زمنګ وران شي لاب چې راشي به موږ به دا یو مېش خو گاډی ماړي په دې راتل نه شي، ځکه چې دا ګران جوړې دل دي کنه.
نو کار نه ډیر دي شو زمنګ مثلا ولی زمنګ خراب دي، سرکونه زمنګ خراب دي، ډیر جدا 2 کیلومتر سرک وي چې دا دی مشکل کچا سرک دی، مریض ډیر مشکل سم خو
سرکانو یو شمېر نور اوسیدونکي به د لارو پلونو جوړولو او څښاک پاک اوبو چمتو کولو همدارنګ خلکو ته د کاري زمینې برابرولو غوښتنه کوي.
اوسه پورې خو لکه په دې منطقه کې داسې بنیادي روغتون نشته دی. البته یو په دغه شیرګي کې یو موسسه اوس منحل شوې ده او یو د ګنګل لوی کلي کې عارضي غونډې کلینیک دی او یو په ادمداره کې دی. نور داسې قوي کلینیک او د ودانۍ په شکل یا د مریض د بستر په خاطر باندې د یو ورځې لپاره د یو ګنټې لپاره لکه نلته چې دا بدبختي جوړه ده، مسلې کې د روزګار نه جوړه ده، روزګار نشته دی. روزگار بیخی نشته دی په دې وطن کې په دې غرونو کې دا څو لوی لوی وانه لکه دوی شکلی منګلرو دا منطقه دا ګنجګل درا په دې کې دی 2 روپے روزگار نشته ممکن د 4-5 سره مالونه واغې هم د فقر او د اوچکاله یو دی ولګي د وژنه خرڅ کړل کاو اوس موجوده حالات کې دلته روزگار نشته دی نو کسړې ننګرهار
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال مولوی محمد اسماعیل غزنوی چې د کونړ ولایتي چارواکو په ملتیا دغه ولسوالۍ ته ورغله خلکو ته په یو ناسته کې ول د سرکانو ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په ټولو سرحدي ولسوالیو کې چې د ډیورن فرضي کرښې ته چیرمه پرتې دي د بیا رغونې ګڼې پروژې تر لاس لاندې نیولې چې پر وینا یې ژر به چارې پیل شي
لخص کونړ رانیولې او بیا د سرکانو ولسوالۍ او بیا د منورې ولسوالۍ او ورپسې د سلطان ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ تر څو چې دغه ته رسېږي د نړۍ ولسوالۍ ته الحمدلله په ډیورن فرضي کرښه باندې پرتې ولسوالۍ خوشبختانه د هغه د بیا رغونې له پروژو برخمن کیږي د خلکو ته سهولتونه رسول کیږي چې قراردادونه یې اوس چې منظوري سوي دي تیاری په مختلفو بخشونو کې دي کلینیکونه پکې شته مکاتب شته مساجد شته پلونه شته استنادي دیوالونه شته د ابرسانه یو د اوبو رسولو پروژې پکې شته
د یوازې د کونړ سرکانو ورسوري نه چې د امریکایي ځواکونو کالونو شتون کې استوګنده ډول ستونزې ګالي بلکې د افغانستان ډېرې سیمې چې امریکایي پوځیانو پکې وخت تیر کړی او تر وتلو وروسته یې ځایي خلک په کړاوونو کې پرېښي دي محمد آصف شینوار تهران راډیو جلال آباد
د خبرونو دوام تلابیب د خپل اپارټاید پلان د عملی کولو لپاره ایتیوپیا، اندونیزیا او لیبیا ته مخه کړې. سیونیس رژیم د غزې د اوسیدونکو پر ضد د خپلو اپارټایدي پلانونو د عملی کولو لپاره په امریکا باندې تکیه کوي او د امریکا ملاتړ ته ضرورت لري. د شنبې پرواز د الجزیرې د راپور له مخې لویدیځو خبري سرچینو راپور ورکړی چې سیونیس رژیم د غزې د خلکو د جبري کوچولو لپاره خپل نوی اپارټایدي او جنایتکارانه پلان پیل کړی. اکسیوس د ځینې سرچینو په حواله راپور ورکړ چې تلابیب هڅه کوي له ایتیوپیا، اندونیزیا او لیبیا له چارواکو سره خبرې وکړي سو د غزې خلکو ته په دغو هیوادونو کې ځای ورکول سي. دغې سرچینې وایي چې د موساد مشر د ټرمپ استازی سټیو ویټکاف ته ویلي چې د رژیم له اندونیزیا، لیبیا او ایتیوپیا سره د غزې د اوسیدونکو د لیږد په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. د موساد مشر ادعا کړې چې د یادو هیوادونو د فلسطینیانو د منلو او د استوګنې وړاندیز ته مثبته رویه ښودلې ده. دغو سرچینو اکسیوس ته ویلي چې د موساد مشر له امریکا غوښتي چې یادو هیوادونو ته د امتیازاتو په ورکولو سره په دې کار کې د تلابیب سره مرسته وکړي سو هغوی قانع سي. سرچینو ویلي چې ویټکاف تر اوسه روښانه دریځ نه دی غوره کړی او دا هم نه ده معلومه چې واشنګټن به په دې موضوع کې مداخله وکړي که نه. د ایرنان له راپور سره سم د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ د 2000 بخښنه غواړم د نن لار راپور سره سم د امریکا اوسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 15مه د سیو طرحه وړاندې کړه چې لمخې باید د غزې خلک گاونډي هوادونو ته لکه مصر او اردن ته انتقال سي. خو دا طرحه د مصر، اردن او نور عربي وادونو او سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو له سخت مخالفت سره مخامخ شو. ورسته بیا امریکا د غزې د نیولو طرح هم وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر دغه جنجالي طرحه د اسرایلو له لومړي وزیر نتنیاهو سره په خپله لومړۍ ګډه خبرې ناسته کې افشا کړه چې د فلسطینیانو له سخت غبرګون سره مخامخ سو. نوموړی ټینګار وکړ چې فلسطینیان باید له غزې څخه ووځي او مصر او اردن دي هغوی په خپله خاوره کې ومني. ترامپ د غزې د اوسېدو نامناسب شرایط چې د سیونیستي رژیم د پوز د ویجاړونکو بریدونو او جنایاتو له امله رامنځته سوي د یوه دلیل په توګه مطرح کړ او له عربو هیوادونو په ځانګړې توګه له مصر او اردن څخه وغوښتل چې د غزې له خلکو سره په میشتېدلو کې مرسته وکړي. د سوریې په سویلي سویدا ولایت کې د څو ورځو ناقراری او نشتو وروسته د دې پیښې د مړو شمیر اوس شاوخوا 120 کسانو ته رسېدلی دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې په دې ولایت کې د جګړې ساحه لا هم پراخه کیږي او په دې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر هر ساعت نور هم مخ په زیاتېدو دی. خو د محمد الجولانی په مشرۍ د سوریې د لنډمهالې حکومت د روغتیا وزارت د شمېره ډېره ټیټه یعنی 268 تنه ښودلې ده. دغې ادارې وړاندې ویلي چې په سویدا ولایت کې د ناکراریو په لړ کې 1689 نور کسان هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د سوریې د فتوا شورا اعلان کړی چې د اسلام د اصولو پر بنیاد خیانت او د سیونیست رژیم سره همکاري د سزا وړ ده او د ماشومان او ښځو وژل په ملکي وګړو باندې برید کول او له خپلو کورونو څخه د هغوی بې ځایه کول منع دی او ناروا کار دی. د ادارې ویلي چې د سوریې لنډمهاله حکومت دنده لري چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو ساتنه وکړي، امنیت د خلګو ټینګ کړي، د بغاوت مخه ونیسي، د تیرې کوونکو مخه یعنی د سیونستانو مخه وګرځوي او ټپیانو سره مرسته وکړي. د سوریې لنډمهاله حکومت هم یو اعلامیه خبره کړې. اعلان یې کړی چې مسؤول ځواکونه په سویدا ولایت کې د نښتو پای ته رسولو لپاره سرتیری لیږي او د عمل د کړکیچ د حل لپاره د سیاسي ګامونو سره په ورته وخت کې ترسره کیږي. بل خبر دا چې د مسکو برلین ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. روسیه له جرمني سره د پوځي همکارۍ له تړونه ووتله. د روسیې لومړی وزیر د جرمني د حکومت د دښمنانه سیاستونو له امله له دغه هیواد سره د پوځي همکارۍ د تړون څخه د وتلو فرمان لاسلیک کړ. د کیف انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د روسیې لومړی وزیر میخایل میشوستین پرون له برلین سره د پوځي تخنیکی له تړون څخه د وتلو حکم صادر کړی. د روسیه او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شوي چې اروپا او امریکا د اوکراین جګړې له امله پر مسکو باندې پراخ بندیزونه ولګول. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي تفسیر په برخه کې به دا وڅېړو چې ولې هندوستان د اروپایي اتحادیه په دوګونی چلند اعتراض کوي. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري، د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ضد د اروپایي اتحادیې له نوي بندیزونو او همداراز پر یوې هندي پیټرو کیمیکل چڼځای کمپنۍ باندې له بندیز لګولو سره مخالفت وکړ او د انرژۍ د سوداګرۍ په برخه کې د دغې اتحادیې له دوګونو معیارونو سره خپله ناخوښي څرګنده کړه. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند راندر جیسوال ویلي اروپایي اتحادیه باید د انرژۍ په تجارت کې عادلانه، غیر سیاسي او متوازن چلند غوره کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند راندر جیسوال د اکسپرت ټولنیز رسنۍ کې د روسیې په خلاف د اروپایي اتحادیه د نیو بندیزونو په اړه ولیکل، هندوستان د بندیزونو د لګولو لپاره له یو اړخیزو اقدامات څخه ملاتړ نه کوي. موږ یوه مسؤلیت منونکې لوبغاړی یو. اروپایي اتحادیه د جمعې پر ورځ د اوکراین د جګړې له امله خپل 13 بسته بندیزونه پر روسیا تصویب کړه. د بندیزونو له جملې یو هندي پتروکیمیکل شرکت هم شامل دی چې د روسیې د روس نفت شرکت ملکیت ګڼل کیږي. دا بندیزونه چې د جولای 13 یعنی د جمعې پر ورځ د اروپایي اتحادیه د استازو لخوا په بروکسل کې تصویب شول، 22 روسی بانکونو د روسیې د مستقیمو پانګونو صندوق RDIF او اړوند شرکتونو او د روسیې سمندري پایپ لاین نورد استریم پکې شامل دي. سربیره پر دې د بندیزونه د روسیې د تیلو بیه په اروپایي بازار کې له $60 څخه $46.6 ته راکموي او همداراز پر 115 تیل وړونکو بیړیو باندې هم محدودیتونه لګوي. اروپایي اتحادیه ادعا کوي چې دغه بیړۍ د روسیې د پټې بیړۍ برخه ده. د د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف د جمعې پر ورځ د دغو بندیزونو په غبرګون کې وویل موږ څو واري ویلي چې دا ډول یو اړخیز محدودیتونه غیر قانوني دي او موږ ورسره مخالف یو. هغه زیاته کړه د روسیې فیډریشن د بندیزونو له شرایطو سره عادت شوی او یو ډول مسؤلیت یعنی خوندیتوب یې ترلاسه کړی دی. د انرژي د سوداګرۍ په برخه کې د لویدیځ په ځانګړي ډول د اروپایي اتحادیې د دوګونی معیارونو پر وړاندې د هند تازه اعتراض یو ځل بیا د حقیقت څرګند کړ چې لویدیځ د خپلو سیالانو یا مخالفو هیوادونو پر وړاندې تل دوګونو معیارونو څخه کار اخلي. اروپایي هیوادونو له امریکا سره په ګډه له هغه وخته چې د اوکراین جګړه پیل شوې زرګونه بندیزونه پر روسیې لګولي دي. دا بندیزونه د اقتصادي، سوداګرۍ، مالي، سیاسي، ډیپلوماتیکو او حتی ورزشي برخو ته غځېدلي دي. سره له دې بندیزونو هغه هیوادونه چې له لویدیځ سره هم نظره نه دي لکه هندوستان د خپلو ملي ګټو پر بنیاد هڅه کوي چې له روسیې سره سوداګرۍ په ځانګړي ډول د تیل او ګازو د پیر بهیر روانه وساتي. هند د لویدیز د فشارونو سربیره له روسیې څخه د تیلو واردات نه دی بند کړی. له بلې خوا کسم اروپایي اتحادیې د انرژي په برخه کې په روسیې بندیزونه لګولي، خو ځینې اروپایي غړو لکه مجارستان او سلوواکیا ته معافیتونه ورکړي څو هغوی لا هم له روسیې څخه د تیلو او ګازو واردات ته دوام ورکړي. دا د نن ورځې سیاسي تبصره.
وڅپانو ته کتنه
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. سم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او ایران ورسپانو او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوري. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې رازو کیهان ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼې په سوریه کې روانو حالاتو ته کتنه کړې او په یو مطلب یې خپور کړی چې عنوان یې دی سوریا غربیانو سره جوړ جاړی وکړه خو ړنګ شوه. کیهان لیکلي جولانی حکومت چې حتی په صهیونستانو یو ډز هم نه دی کړی او ټرمپ سره په کتنه کې د تسلیمېدو اظهار یې کړی و تر دې چې ټرمپ وویل هغه زموږ د خبرو تا غور کوي خو سره لدې اسرائیلو رژیم د جولانی د دغه سرټیټی په جواب کې پوځي برید ورباندې وکړ. ورسپاره زیاتوي چې په سوریه باندې یرغل او وروسته پیښې د امریکې او د صهیونیستي رژیم د حقیقي ماهیت یعنی ناوړه څیرې څرګندونه کوي او د ایران د اسلامي جمهوریت حقانیت نړۍ ته ثابتوي. کیهان ورځپاڼې هم دا شان لیکلي چې په غزې، لبنان او اوس په سوریه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه او یرغلونه په ښه توګه دا څرګندوي چې ولې ایران د اسرائیلو رژیم د سرطان غده بولي. هغوی د اسرائیلو رژیم سره د مقابلې په ځای د خبرو په لټه کې دي. که جاسوسان نه وي نو بې له شکه جاهلان دي، ځکه چې دغه رژیم سره جوړ جاړی د تباهه لامل ګرځي. لکه څنګه چې په سوریه کې الجولانی له اسرائیل سره د خو اړیکو په تمه وو او سازشونه یې کول، خو دغه رژیم پرې حمله وکړه. او رسپانه همداشان په یو بل مطلب کې د یو ایرانی جګپوړي ډیپلوماټ خبرو ته انعکاس ورکوي چې په یوې مرکې کې د دیرشو صهیونیستي پیلټانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کیهان ولیکل، په عراق کې د امریکې مخکنی سفیر کاظمی قومی ویلي چې د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د اسرائیلو رژیم په هوایی اډو باندې د ایران د توغندوی بریدونو په پایله کې 13 تنه صهیونیستي پایلټان هلاک شوي دي، خو صهیونیستي رژیم د امنیتي دلایلو په خاطر د دې معلوماتو د رسندوی کېدو مخنیوی کړی دی. د مطلب په دوام کې راغلی دی، ایران د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د صهیونیستي رژیم د پایلټانو یو داسې مرکز کشف کړی و چې پایلټان پکې د شپې پاتې کېدل. په دې ځای باندې د ایران توغندوی برید حتی خپل صهیونیستي رژیم لپاره هم ډیر حیرانوونکی و.
عزیزان، را په شو د ایران د اسلامي جمهوریت قدس ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې په یو مطلب کې د سوریه وروستیو حالاتو ته په اشارې سره د اسرائیلو او امریکا د دسیسو په باب عربو چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. د دې مطلب عنوان دی: د اسرائیلي امریکایي دسیسې تجزیه د عربو حاکمانو لپاره د خطر زنګ. قدس ورځپاڼه لیکي چې په سوریه کې روانې داخلي جګړې او کړکیچ د هغه لوی طرحې یا پروګرام یوه وړوکۍ برخه ده کوم چې د اسرائیل رژیم د عربي هوادونو لپاره پلان کړی دی. په دغه مطلب کې راغلی د سوریه اوسنۍ بدلونونه د نړیوالو چارو د ماهرینو له نظره په دوو اړخونو د تحلیل او تجزیه وړ دی. په داخلي ډګر کې اسرائیل رژیم غواړي چې سوریه په دریو وړوکو هیوادونو باندې وویشي، او په بهرني ډګر کې بیا دغه پلان د سیمې نورو عربو هیوادونو هم ښکېلوي. ورځپاڼه په دوام کې د عربي نړۍ د وتلو شنان عبدالباري اتوان خبرو ته انعکاس ورکوي چې ویلي دي په سوریه کې د دروزیانو، اشایرو او نورو طایفو ترمنځ نښتې د اسرائیل رژیم د دسیسو په نتیجه کې رامنځته شوي، او دغه خپل منځي نښتې چې یو ډول قامي جنګ هم بلل کېږي نورو عربو هیوادونو ته به هم وغځېږي، څو د مذهبي، قامي او سیمه ییزو جنګونو له لارې د سیمې د هیوادونو د تجزیه او د ډېوړې کېدو زمینه د اسرائیل رژیم لپاره برابره کړي.
درمنو اوریدونکو، اوس هم د ایران د اسلامي جمهوریت جامع جم ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه اروپایي هیوادونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سپارښتنو ته انعکاس ورکوي چې ویلي دي که اروپایي اتحادیو په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه او انګلستان غواړي له ایران سره په خبرو کې رول ولري، باید مسؤولانه چلند غوره کړي. د جامع جم د رپورټ له مخې سید عباس راکچی په دې حکله په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي: تیره شپه مې د دریو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د دغه اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤولې سره ویډیو کانفرنس لره چې پکې اروپایانو ته څو ټکي مې روښانه کړي دي. لومړی دا چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټمي موافقې څخه ووتله، نه ایران، او بیا ځلې دا امریکا وه چې د مذاکراتو له میزه ووته او ناڅاپه یې په ایران باندې پوځي برید وکړ. نو د مذاکراتو بیا پیلېدا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې مقابل لوری د یوې عادلانه او د متقابلو ګټو په بنیاد د اټمي هوکړې په لټه کې ووسی. که اروپایي اتحادیه او په ځانګړې ډول جرمني، فرانسه او انګلستان غواړي په دې کې برخه ولري، نو باید چې مسؤولانه چلند غوره کړي. د ماشی د میکانیزم د فعال کولو لګواخ څخه چې هیڅ حقوقي او قانوني بنیاد نه لري باید لاس واخلي.
عزت من اوریدون که ستاسو خواخه بی و سمزو د افغانستان و خواته او د کابل زینی ورسپانو تا یه وزغلنده که تنکو. پسر که مسیر ورسپان را اخلو چی پا خپل انترنتی سایت که دستیلی که د افغانستان لپاره د بریتانیا چارسنبالی رابرت دیکسون او زنگری استازی ریچارد لینزی د کډوالو او راستانی دون کوچارو له سرپرست مغربی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې له ایران او پاکستان د راستانی دون کو افغانانو لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ زنگری کړي چې د مرستې به د ملګرو ملتونو له لوري ولګول شي. د کډوالو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې برطانوي استازو له افغانانو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي چې لندن به له سرپرست حکومت سره تعامل ته دوام ورکوي. مولوی عبدالکبیر د بریتانیا همکاری هرکلی کړی او د راستنیدونکو د ښارګوټو جوړولو کې د مرستو غوښتنه کړې ده. نوموړی ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي او زیاته یې کړې ده چې د سرپرست حکومت لخوا د نړیوالو اندېښنو په اړه ګامونه اخیستل شوي. نو لویدیځ هیوادونه باید نور د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې ځنډ ونه کړي. بل خبر چې مسیر ورسپانه لیکي دا دی چې د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د ازبکستان د ترانسپورت او د پاکستان د وسپنې پټلۍ وزارتونو ترمیاز د افغان ترانس وسپنې پټلۍ پروژې د شونتیا څېړنې هوکړه لاسلیک شوه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه هوکړه د دغه وزارت د سرپرست میرخان متقی او د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هر یو محمد اسحاق ډار او بختیار سعیدوف په حضور کې لاسلیک شوې ده.
او د کابل هشت صبح لیکلی چې بی بی سی رپورت ورکړی د برتانیا دفاع وزارت هغو پخوانیو افغان پوځیانو ته چې هویت یې د دغه وزارت لخوا افشا شوی د غرامت یا ګرمې ورکولو نیت نه لري. هشت صبح زیاتوي بی بی سی نن د برتانیا د دفاع وزارت د ویان د لکوله رپورت ورکړی چې تمه نه کیږي کوم غرامت ورکړل شي. د دغه رپورټ له مخې د برتانیا دفاع وزارت هوډ نه لري چې وار له مخې ان لږې پیسې هم هغو کسانو ته ورکړي چې د 2022 کال په فروری میاشت کې د معلوماتو له افشا کېدو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ شوی. د برتانیا دفاع وزارت ویان ویلي چې د طالبانو له لورې د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ګواښونو د ارزونې په موخه د ریمر په نوم یوه څېړنه ترسره شوې ده. په دغه څېړنه کې راغلي دي دا امکان ډېر کم دی چې یوازې په هغه فایل کې موجودیت د یو کس د په نښه کېدو دلیل وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ټیلیګراف ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د برتانیې لخوا د پخوانیو پوځیانو د هویت تر افشا کېدو وروسته له 210 سرتیري د طالبانو لخوا وشل شوی دی. د رپورټونو له مخې د برتانیې دفاع وزارت په ناڅاپي ډول د خواوشا 23,000 پخوانیو افغان پوځیانو هویت په ډاګه کړ. او د هشت صبح بل خبر دا چې د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد اسحاق ډار سره په کتنه کې ویلي چې د زور او ګواښ په ژبه هیڅ ستونزه هم نه حل کیږي. د طالبانو ویان حمدالله فطرت 13/5 د یوې خبر پاڼې پترس کې لیکلي چې محمد حسن اخوند له اسحاق ډار سره په کابل کې کتلی دي. د اعلامیې له مخې محمد حسن اخوند زیاته کړې چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ ستونزې او ننګونې دي په حسن نیت، تفاهم، همکارۍ، ورورۍ او ښه ګاونډیتوب حل شي. نوموړي هیله ښودلې چې د ستونزو او ننګونو د له منځه وړلو په ځانګړې توګه هیواد ته د افغان کډوالو په راستنېدو کې د دواړو لورو هڅې اغیزناکې واقع شي. دا یادونه ده چې اسحاق ډار 13/5 کابل ته تللی و. دغه راز نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د دوه اړخیزو پراخو اړیکو په ساتلو او همداراز د سوداګرۍ، ترانزیت او امنیت په برخو کې د همکارۍ پراخولو په اړتیا هم ټینګار کړی و.
قدرمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د غاننې پروګرام وخت هم دومره نو حاضر ده تاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
درانا سرچینے
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاتی می سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لننني او سر دې شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه نننی مطلب کې د قران مجید د احزاب د مبارکې سورې در دې شم آیت د نزول په باب در سره ژغېژو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو یبا مدو چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میرمن ام سلمہ د خپل خاوند چلن تر نظر لاندې درلوده، هغه لیدل چې د خپل لور حضرت بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها کورته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تګ راتګ زیات شوې دي. هغه په زیرکتیا او چلول او دقت سره لیدل چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فاطمه د هغه خاوند او بچیانو ته ډیر خاصه توجه درلوده. ام سلمہ په دغه ګروهنې او مینې باندې پوهیدله او لا دغه ټوله د بهشت بوی حس کاوه او په کراتو یې له پیغمبر اکرم د دغه ټول د بهشتي کې دا خبره اوریدلې وه. هغه همداراز په کراتو په خپل سترګو لیدلی و چې هر کله د خدای پیغمبر په سفر تللې نو تر ټولو ورسته کس چې ورسره به خدای پامانی کوله فاطمه وه، او له سفره بیرته ستنیدا کې به له لومړۍ د هغې کتنې ته ورتلو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په کراتو په خپلو خبرو کې د زړه ټوټه او حضرت امام حسن مشتبه او حضرت امام حسین علیہ السلام هم د بهشت د ځوانانو سرداران او خپل جانشین یې بیا حضرت امام علی علیہ السلام معرفي کړي او فرمایلی و هر چا چې لا دوی سره مینه وکړه لا پیغمبر سره مینه کړی ده.
ام سلمہ د پیغمبر اکرم یو ماندینه و چې ډیره خيار او عقل سلیم خاوند و، تر دې چې حتی کله به پیغمبر اکرم له هغې سره مشوره کوله دغه تجربه کار میرمن د جاهلیت په پړاو کې له بچیانو سره د پلارانو چلند په تیره بیا له لونو سره د نږدې لیدلو و چې کله به کوم کس ته خبر ورسید په کور یې بچی یعنی لور زیږېدلې ده نو له خپګانه به یې د مخ رنګ تک تور کېده او له خپلې قبیلې او قوم به د دغې بدې زیرې په خاطر چې هغه ته نسبت ورکول کېده یعنی په کور کې یې لور زیږېدلې تشتې ته مخه کوله او نه پوهېده چې آیا دغه نجنۍ به په ننګ او پیغور سره وساتي یا په خاورو کې ژوندۍ خښه کړي. ام سلمہ د خپل قبیلې او قوم د پلارانو بد چلند باندې ښه خبره وه او له یوې لور سره د یوه پلار دا ټول محبت او مینه د هغه مال د خلکو لپاره د حیرانتیا خبره وه. که څه هم دغه چلند د هغه چا لپاره چې پر بدن یې د نبوت لباس و کومه حیرانوونکې خبره نه وه، خو په عین حال کې د ام سلمہ لپاره یې خاص جذابیت درلود. هغه تل لیوالتیا درلوده چې د لا زیاتو فضیلتونو او ویاړونو لپاره له دغه نورانی او وړوکې ټول سره یو ځای شي، خو هیڅکله یې دغه هیله پوره نه شوه تر ټولو ورستی زل خپل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د فاطمه کور ته ورغی. له فاطمه څخه لا مخکې سلام وکړ. له هغه سلام څخه د بهشت بوی احساس کړه. فاطمه مخکې شوه او خپل پلار ته یې هرکلی وویل. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زما لورې فاطمه، په بدن کې لږه کمزوري احساسوم. فاطمه زهرا سلام الله علیها په اندېښنې سره عرض وکړ، بابا جان، پر خدای پناه، له هغې کمزورتیا چې تاسو ته پیښه شوې ده. پیغمبر اکرم وفرمایل، ای فاطمه، هغه د یمانی ابا راوړه. فاطمه په بیر سره ابا راوړه او داسې حال کې چې هغه یې پر خپل پلار غوړوله، د هغه بزرګوار مخ ته یې وکتل. داسې ښکارېده چې د هغه د پلار مخ د تل په نسبت لا نورانی او ښکلی شوی. کوم وخت نه و تیر شوی چې حسن کور ته وارد شو او مور ته یې له سلامه وروسته وویل، مور جانې، داسې خوښ بوی احساسوم لکه داس چې د خپل نیکه بزرګوار د خدای د ګران رسول د بوی په شان بوی احساسوم. فاطمه بیبی موسکا شوه او وی ویل، سم احساس دې کړی، زما زویه، د خدای رسول همدلته دی. حسن ورو ورو د پیغمبر وخوا ته ورغی او ورڅخه اجازت وخوخت چې د هغه ترڅنګ او د یمانی ابا لاندې کچېنی. نو څه وخت نه و تیر چې د فاطمه وړوکی زوی یعنی حسین علیه السلام کور ته وارد شو. هغه هم د خپل ورور پشان د پیغمبر بوی احساس کړی و او له سلام وروسته یې د حسن پشان د پیغمبر اکرم وخوا ته ورغی او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه د دوی ترڅنګ د ابا لاندې کچېني. وروسته بیا حضرت علی علیه السلام راغی او پر ټولو یې له سلام وروسته په همهغه ترتیب سره اجازت وغوښت. د خدای رسول هغه ته هم اجازت ورکړ. په دې شیبو کې فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل پلار وخوا ته ورغله او اجازت یې وخوخت څو د دوی ترڅنګ کچېني. بیا دغه ټول 15 کسان راغونډ شول او د ابا یمانی لاندې په داسې حال کې له دواړو خواوې ابا نیولې به ښی لاسې آسمان وخوا ته پورته کړ او وی ویل، ای لویه خدایه، دا زما صمیمي او خاص او مخصوص اهل بیت دي. د دوی غوښه زما غوښه او د دوی وینه زما وینه. هر څوک چې دوی وکړوي او آزار کړي نو زه یې کړولی یم، او هر چا چې دوی خفه کړي زه یې خفه کړی یم. زه له هر هغه چا سره چې له هغوی سره دښمني کوي ورسره دښمن یم، او هر څوک له دوی سره دوست وي زه ورسره دوست یم، او هر څوک چې له دوی سره دښمن وي له هغوی سره دښمن یم، او هر څوک چې له دوی سره مینه کوي زه هم له هغوی سره مینه کوم. دوی له ما څخه دي او زه له دوی سره یم. خدایا، پر ما او دوی باندې خپل برکتونه، رحمتونه، رضایت او بخښل ډالۍ کړي، او له دوی هر ډول پلیتی او بدی لیرې وساتي، او دوی په بشپړ ډول پاک کړي.
زنو ام سلمہ لخبل حجره څخه دغه صحنه لیدله چې رسول الله مبارک په لاسونه څنګه د اسمان خوا ته پورته کړی او دعا کوي، بار الها، دا ما اهل بیت لا دوی ککړتیا او بدی لیرې کړی او دوی پاک وساته. په دې وخت کې د احزاب سوره درې درشم آیت د خدای د مبارک رسول په مبارک زړه نازل سو چې فرمایي، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا دې پرتا نه ده چې تل خدای غواړي لا تاسو اهل بیت هر ډول بدی او ککړتیا لري کړی او تاسو هم غسان چې وړیاست لا ټولو ګناهانو او بدیو پاک او پاکیزه وساتئ. حضرت ام سلمہ چې تر دې شیبه پورې د کوټه ترڅنګ ولاړه او تر ډیره حد دغه نورانی او مانوي واقعې لیدله، نور یې زغم ختم شو او را مخ کې شو او د ابا یو څنډه پور تکړه څو هغه هم د دغه نورانی فضا برخمن شي. خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په پریکند توګه هغه د ابا لاندې لا ورتلو او د خپل قرآنی اهل بیت فضا کې لا واردېدو منع کړه. ام سلمہ په دغه چلن ترې وهدا حیران شو او په حسرت سره ویل، آیا زه د تاسو د اهل بیتو برخه نه یم؟ د خدای پیغمبر مسکی شو او په جواب کې وفرمایل، تا سره خیر او نیکی ده، خود دغه ټول برخه نه او په دغه فضیلت کې ته نه شامله. همدلته چې ام سلمہ ډاډمنه شوه چې د پیغمبر اکرم د اهل بیت شونې اصلي شرط کورنۍ رابطه او حسب او نسب نه دی، بلکې لا پیغمبر اکرم سره د روحي او مانوي سنخیت درلودل دی، او دغه سنخیت د مؤمنانو په امیر علی علیه السلام، فاطمه الزهرا سلام الله علیها او امام حسن مشتبه امام حسین علیه السلام کې شته. په همدې خاطر د خدای رسول دوی د اهل بیت په عنوان معرفی کړل. ام سلمہ چې تریوا پاکا خټلرون کی او نیک مربن وا په خډول یې دغه حقیقت درکړ چې د خدای پیغمبر د دې لپاره چې څوک ادیا و نکړي شي چې هغه هم د اهل بیت او برخشي دوی لټولو ککړتیا او بدیو پاکړل. علی فاطمه او حسنین یې د یمنی ابا لاندې غون کړل او بل هیڅ چاته د واردو اجازه ورنکړل. شاید کا پیغمبر اکرم د خپل اهل بیت د پاکوالي لپاره دا کار نوی تر سره کړی، نو ممکنه ده دغه بزرګوار ټولو ماندینو خپلوانو له دغه آیته استفاده کړی وي او ځان به د دغه ډلې غړي معرفي کوو. په ډیرو هغو حدیثونو کې چې د تطهیر آیت د احزاب سورې د درې دیرشم آیت په باب راغلی، داسې لیکل شوی چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیت لا نازلې دورسته تر څلوېختو ورځو پورې یا شپږو میاشتو پورې یا اتو میاشتو پورې یا لدې هم لا زیات هر ورځ د سهار له اذان وروسته او د جماعت له لمانځه اقامې مخکې د علی او فاطمه کور مخې ته درېده او دا جمله تکرار ولا، الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بلا وکړه د لمانځه په لور ای اهل بیت او خدای غواړي ل تاسو اهل بیت او بدی او ککړتیا لري وساتي او تاسو پاک او پاکی زکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
تلپاتې خوشبوئی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په حکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغروره کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په حکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دی، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالاً په سوره لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافله کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لدی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپله برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلی دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تېروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغروره کېدل یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. گرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.